در یک ساعت دیگر با مطالب تازه همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې هغوی چې د هند استخباراتي ادارو له قوله ویل شوي چې ښایي ځینې استخدریزي د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل هوایي ډګر لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو او عزیزانو د لټې پروګرام درته خپرو، خو لومړی به مرضیه احمدزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د نوې ډیلی له پرونی خبرداري وروسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر په اړه د امنیت په اړه ډاډ ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې د هیواد د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي. او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې تر هغو پورې ثابت اقتصادي وده نشي کولی چې په نړیواله سطحه منزوي وي. پوره خبرونه. د نوی ډیلی له پرونی خبرداري وروسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د حمد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. صدیقی وایي له کابل څخه نړیوال پروازونه په دوامدار ډول شته. هندوستان او نور هیوادونه د ډاډه اوسي، موږ خپل تدابیر لرو. او دوهمه خبره دا ده چې تروریستان دومره توان نه لري چې د افغانستان د مهم هوایي ډګر د پروازونو لپاره کومه ستونزه یا مشکل ایجاد کړي. هندی رسنۍ پرون د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هند د وی الوتکې د تښتولو ګواښ ترلاسه کړی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیرغونې سره د پام وړ مرسته کړې ده. د بامیان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی د حکومت لخوا د معیاري شهرک د پروژې د نمرو بیې نشي ورکولی. چارواکو د بامیان ښار په څلورمه ناحیه کې د داسې یو ښارګوټي د جوړېدو خبر ورکړی چې شپږ سوه نمرې لري او د دوی په وینا ټول معیاري خدمات به پکې وي. دا ښارګوټی د هغو خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې د غرونو په سمسو کې ژوند کوي. د دې نمرو بیه 35,000 ډالره ټاکل شوې، خو د خدماتو لپاره د هرې نمرې لپاره ولکه افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی. د بامیان ښار او د شاوخوا سمسو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لګښتونو د ورکړې توان به د دوی دوه راتلونکي نسلونه هم ونه لري. دوی له حکومت غواړي چې د ټاکل شویو بیه په اړه له سره غور وکړي. او د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګند کړې چې د هیواد د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي او نړیوال جام لوبو ته به یې چمتو کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کاناډا د ټیم پخوانی روزونکی اندی پیک د بالنګ په برخه کې د ملي ټیم د روزنې لپاره استخدام کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په داسې یو حساس حالت کې د ښاغلي پیک ونډ ډیره مهمه ده. هغه زیاته کړه هغه یو ښه روزونکی دی چې د بالنګ په برخه کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. انشاءالله موږ تمه لرو چې نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په نړیوال جام او په متحده عربي اماراتو کې په راروانو لوبو کې ښه تمام شي او انشاءالله ښه نتیجه به ورکړي. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې تر هغو پورې ثابت اقتصادي وده نشي کولی چې په نړیواله سطحه منزوي وي. حسن روحاني پرون د اقتصادي چارو مشرانو ته په ټلویزیوني وینا کې په اقتصادي چارو کې د حکومت د مداخلې د کمیدو او د ایران د نړیوال انزوا د پای ته رسیدو په هدف د پراخ شفافیت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روحاني زیاته کړه اقتصاد مو تر هغه وده ونه کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې وي او زیاته کړه چې د رقابت زیاتوالي ته اړتیا ده. روحاني دغه راز ویل چې اقتصاد باید شفاف وي تر څو موږ وکولای شو چې له فساد سره مبارزه وکړو. داسې ښکاري چې د روحاني له دغې وینا هدف پر هغه محافظه کارانو انتقاد کول دي چې د مخکني ولسمشر محمود احمدی نژاد د اټکلي اقتصادي پالیسیو او په اقتصادي چارو کې د ایران د ځواکمن پاسداران انقلاب ځواک د کلکو ګټو ملاتړي وو. د سوری اپوزیسیون په تبعید کې ملي ائتلاف خالد خوجه د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. نوموړی د هادي البهره زاینی سي چې د دوهم ځل لپاره ځان دغه څوکۍ ته نو غوره کړی. خوجه پرون د ملي ائتلاف په غونډه کې چې د ترکیې په استانبول کې جوړه شوې او درې ورځې دوام کړی د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. تمه ده چې د سوری د اپوزیسیون ډلې به بله غونډه په قاهره کې جوړه شي. د اوکراین په جنوب ښار ادیسه کې پرونه وخته یو چاودنه وشوه. دغه چاودنه هغې ودانۍ ته نږدې شوې چې د اوکراین پوځي ځواکونو ته چې په ختیځ کې له روس پلو او بیلتون پالو سره جنګیږي د مرستو رسولو چارې تنظیموي. راپورونه وایي چې چاودنه د هغو ټولنیزو سازمانونو د همغږي مرکز دفتر مخې ته شوې چې د اوکراین د تروریزم ضد عملیاتو کې ښکېلو ځواکونو ته مرستې رسوي. د حکومت پلوي میدان ادیسه په نوم ډلې په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې په دغه چاودنه کې چاته زیان نه رسیدلې. سیمه ییزو چارواکو ویل چې د ودانۍ ډېرې هندارې او ښیښې ماتې شوي او له ودانۍ بهر درول شوی موټر هم ویجاړ شوی دی. د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د همغږي مرکز ته نږدې دغه چاودنه په داسې حال کې شوې چې ورمه ورځ د ادیسه د اورګاډي په یو تمځای کې چاودنه وشوه. چارواکو دا چاودنه یو تروریستي عمل ګڼلی دی. په ادیسه کې د تېرې میاشتې له پیل راهیسې یو شمېر چاودنې شوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یو ټول پوښتنه وکړي. کامرون وویل دی غواړي په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب د برخلیک په اړه له 2018 کال مخکې د برېټانویانو رای واخلي.
The referendum must take place before the end of 2017.
نوموړي وویل ټول پښتانه باید د 2018 کال له پای ته رسیدو مخکې تر سره شي. کوم دا کار له دې مخکې وکولای شو ډیر بخواک شم. څومره ژر چې زه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب او ټول پښتنې پر ژمنه عمل وکړم همره ښه ده. ډیوډ کامرون د روان میاشتې د انتخاباتو په درشل کې په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د هغې ډلې تر فشار لاندې دی چې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب مخالفت کوي. همداراز په عامو برېټانویانو کې د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند محبوبیت هم په زیاتېدو دی. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نوې ډلې لپاره خبرداري ورسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي.
هندستان او نور هیوادونه دي ډاډمن وو سیمه خپل تدابیر لري.
د هند استخباراتي ادارو له قوله ویل شوی چې ښایي ځینې سخت دریځې د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي. د کابل امنیه قومندان وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لسګونه میله وسله راټوله کړې او ښار بل غیر مسؤولو وسله والو پاک کړي.
لکه هغه څه چې لازم دي نه په کابل کې نه په سراسر افغانستان کې ټول خلک خالص لاسوي نه دي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو د وژل کېدو په اعتراض کې پیل شوی مدني حرکت او اعتراض پای ته رسیدلی. خو د اعتراض کوونکو ترمنځ هم د ولایت له کابله د ورغلي پلاوي خو اعتراض کوونکي د ولایت له کابله د ورغلي پلاوي پر ژمنو ډاډه نه دي.
دوی موږ ته دا وعده راکړه ویله چې هغه خواستوي چې تاسو لري هغه موږ منو. اما دا پر مخ باندې خط دی ځکه چې دا وعده ډېرو خلکو ورکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د برېټانیا صدر اعظم په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب د برخلیک په اړه ټول پوښتنه په پام کې لري. ستاسو د ورکوښو وحزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ورسته له هغه چې د هند د استخباراتي ادارو له قول رسنه او راپور ورکړ چې ځینې سخت دریځې د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. د هند امنیتي ادارو پرون د ټولو پروازونو په تېره کابل ته د الوتنو په اړه د پوره پلټنو امر ورکړ، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افراطي وسله وال له کابله د هند پر الوتکو د برید توان نه لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل.
د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه
وبخی په ډیرې تیروتنې سره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند څرګندونې چې د هندي استخباراتي ادارو د وروستي خبرداري په اړه د کابل د هوایي ډګر د امنیت ټینګښت ډاډ ورکو دا راپور خبرېدو ته چمتو دی. د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون د وروستیو څرګندونو راپور به څو شېبې وروسته درته خبر کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د کابل له هوایي ډګر څخه د هند په ګډون هر ورځ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته الوتنې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
د ټول امکانات څخه کار خو ترسو د پروازونو مسؤلیت خوندي سي، یعنی په دې کې موږ دا ثابت کړی دی او نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه د ډاډمنو سیمې خپل تدابیر لري، او دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان د پروازونو د لپاره کوم مشکل ستونزه ایجاد کړي.
هندي رسنیو پروند استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هند یوې الوتکې د تښتولو ګواښ ترلاسه کړی. لدی ورسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. د راپورونو له مخې یو نامعلوم کس پروند په کلکتا کې د ایئر انډیا دفتر ته په ټلیفون زنګ وهلی او په بنګالی ژبه یې ویل دي چې د دې هوایي شرکت یو الوتکه به وتښتول شي. ان ڈی ٹی وی چینل د استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکوي چې خای د ایئر انډیا هغه الوتکه وتښتول شي چې افغانستان ته الوزي. راپور زیاتوي چې خای دا الوتکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا هم د طالبانو لخوا وتښتول شي. امنیتي چارواکو د ټلویزیوني چینل ته ویلي ګومان کوي چې وسلوال بعد د ایئر انډیا الوتکه ځکه وتښتوي چې د هند ملي هوایي شرکت دی او جکپوري هندي چارواکي افغانستان ته سفرونه پکې کوي. د هند ملکی هوایی الوتنو امنیتی اداره د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي. اوباما به په هغو مراسمو کې خاص میلموي چې د جنوري په شپږویشتمه نیټه د هند د جمهوریت د ورځې په مناسبت په پام کې دي. شپارس کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو هندۍ الوتکه چې له نیپال څخه نوی ډیلی ته روانه وه وتښتول شوه. د انډین ایرلاینز دا ایربس الوتکه چې 1600 سپرلی پکې وي په پاکستان کې د دیره حرکت المجاهدین ډلې وسلوالو د هند قلمرو ته له ننوتو وروسته وتښتوله، او څو ښارونو ته له الوتو وروسته یې په کندهار کې راکوزه کړه. وسلوالو د هند له زندانه د حرکت المجاهدین د دریو مهمو غړو له خوشي کې دوروسته د انډین ایرلاین الوتکه پرې خوده. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیارغونې سره د پام وړ مرسته کړې. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي مرکزونه یې د هند په سیال هیواد پاکستان کې دي، لدې مخکې هم په افغانستان کې پر هندي اهدافو حمله کړې دي.
د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب مو واورېدل چې وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت لپاره تدابیر سخت کړي. دا ورسره هغه چې د هند د استخباراتي ادارو له قوله ویل شوی چې ښایي ځینې سخت دریځې د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د کابل امنیه قومندان ویل تیرې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار او ولسوالیو په لسګونه میله وسله ټوله کړې ده او ښار به له غیر مسؤولو وسلوالو پاک کړي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی دا خبره پرون په کابل کې خبرلان ته وکړه. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان او په ځانګړي توګه په کابل ښار کې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه د وسلو په راټولولو کې جدي ده. امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت جدي تصمیم نیولی او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې ولري.
لکه هغه څه چې لازم دي نه په کابل کې نه په سراسر افغانستان کې ټول خلق خالص الله سوی نه دي، ځکه په افغانستان کې درې لسیزې ووایو درې څه څلور لسیزې جنگ تیر سوی ده، خو څنګه چې لازمه وه درسې نه دي خلاصوي. څه دې ته وسیع پروګرامونه د موږ د رهبري د ملي وحدت د حکومت رهبري ډېر ټوټلي ګامونه په نظر کې لري، څه انشاءالله دا ګامونه به اخلو.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې یو سلو څلور دیش ملا بیلابیلې وسلې نیولي او په تړاو یې اووه نوي مشکوک کسان هم نیولي چې دا مهال ترې تحقیقات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په شپه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د لبیجر په سیمه کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو ترمنځ جګړه وشوه چې یو کس پکې ووژل سو او دوه نور پکې ټپیان شول. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په جګړه کې ښکېلو لورو د وسلو رسمي جوازونه درلودل چې دا مهال نیول شوي او ترې تحقیقات روان دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان د حکومت د وسلو راټولولو له اقدام نه هرکلی کوي او وایي حکومت باید د هغو کسانو د وسلو جوازونه هم له سره وګوري چې پخوا یې ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر وایي له غیر مسؤولو وسلوالو سره پخوا کې هغه کسان چې په رسمي جوازونو وسلې ګرځوي هم خطرناک دي.
زما عقیده خدا ده چې اول هغه کسانو ته چې جواز سړي د سلاد ګرځول ورکولای کیږي ښه مطالعه شي او داس کسانو ته ورکړی شي چې خپل د دې سلا کنټرول وکړی شي، نه دا چې په دوی په خپل منځو کې بیا جګړه ورنه وزېږوي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي و چې په کابل ښار کې یو سل او غیر مسؤولې وسلوالې ډلې فعالیت لري. له دې وړاندې افغان حکومت په کابل، بغلان او پروان ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دا مهال کومې څرګندې لاسته راوړنې نه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي تر هغې چې حکومت د بې وسلې کولو په برخه کې بې توپیر عمل ونه کړي ګرانه به وي چې په افغانستان کې د کلونو کلونو غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له کندهار او ننګرهار د ازادي راډیو خبريالان هم د شپې را سره د ټلیفون په لیکدي. په کندهار کې د امنیت موضوع څیړو. ویل کېږي چې په کندهار کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره په دې وروستیو کې ترور پیښې زیاتې شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالي کېږي. ورمش په هم په دو جلا پیښو کې دو پولیس ووژل شول او یو هم ټپي شو. د موضوع له خپل خبریال سره څیړو صادق رښتینی له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې امنیتی تدابیر هم سخت دي، خو بیا هم د ترور پیښې رامنځته کېږي او عاملین هم تښتي. ولې علت څه دی؟
تاسو اوریدونکو ته سهار مو نیکمرغه سلامونه وایم. په کندهار کې د ترور د پیښو په دوام تېره شپه په دوو جلا جلا پیښو کې دوه پولیس مړه او یو بل ټپي شوی. لومړی په څلورم مازه کې په جماعت کې دننه پر یو پولیس د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا حمله شوې چې په نتیجه کې پولیس ټپي شوی. دغه راز په عیني وخت کې په اووه مازه کې نامعلوم وسلوالو دوه پولیس چې تلاشي کول په ډزو سره ویشتلي دي او دواړه وژل شوي. چارواکي وایي چې د دغه پولیسو البته پر دغه پولیسو حمله کوونکي د پیښې د ځای تښتېدلي دي. په کندهار کې سره له دې چې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ځینې تدابیر نیولي، خو بیا هم دغه ډول پیښې رامنځته کېږي. په تدابیرو کې پر موټر سایکل باندې د دوو نفرو ګرد بندي شامل دي، اما بیا هم کم تر کمه هره ورځ دغه ډول یو پیښه رامنځته کېږي. په تېرو اونۍ کې د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر د ښار په منځ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ټپي سو. دغه راز په یو ډېره مهمه پیښه کې دوه میاشتې مخکې د کندهار د والي مرستیال عبدالکریم پکیان په پوهنتون کې دننه د ترور په دغه ډول یو پېښه کې ووژل شو چې دولت تر اوسه هم د هغه وژونکي نه دي پیدا کړي. په دې توګه ویلی شو چې په تیرو لسو کلونو کې په کندهار کې د ترور په پېښو کې سلګونه کسان چې هغه ځینې د کسان دي ځینې د موساد
کارکوونکي شوي. رښتینی صاحب، امنیتي چارواکي خو وایي چې موږ امنیتي تدابیر شدید کړي یا سخت کړي دي، خو بیا هم دا کوم فائدنه نه کوي یا ګټه نه رسوي. علت څه دی یا څه باید وشي؟ دوی څه وایي؟
موږ چې دلته د خلکو سره په دې باب خبرې کړي، دوی وایي چې یوازې پر موټرسایکلونو باندې د دوو نفرو پر تګ راتګ بندیز کفایت نه کوي. دوی وایي چې کله چې دولت ځینو خلکو ته د وسلې د ګرځولو اجازه ورکړي، په دې کې باید له دقت څخه کار واخلي، او هغه کسان چې وسلې ګرځولو ته ډېره اړتیا نه لري او د حکومت کسان نه وي، هغو ته باید د وسلې ګرځولو اجازه ورنه کول شي.
بلې، صادق رښتینی له تاسو نه مننه. جلال آباد ته ولاړ شو. له جلال آباد د ازادي راډیو بل خبريال شاه محمود شینواره دی چې په یوې بلې موضوع معلومات را سره شریکوي. په ورستو کې د پننګرهار کې د باس خیریه بنسټ رضاکارانو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې هغه جامع چې خلک نور نه اغوندي راټولوي او په بېوزلو خلکو یې ویشي. شینوارې صاحب راته وویل چې له څه وخت دغه کمپاین پیل شوی دی او تر اوسه څومره جامع راټول شوي دي او په چا ویشل شوي؟
من لکه څنګه چې تاسو یو دونه وکړه، د باز خیره بنسټ چې لدین اوران دي د مازور خلکو سره ممرس را غونډول او بیا په هغه تی هغه ویل چې لري د خپل دا خیره کارونو په لړ کې دا ځلی یو نه وختو کا هغه دا چې دوی د ټولنیزو رسنیو لړ نه د خپل رضاکارانو کسان د خوانه یو کمپاین د غتیرو دوه ورځې راهیسې روان کړی دی چې هغه خلک چې هغوی په کور کې اضافه لباسونه لري او هغه د اغوستلو وړ دي، دغه راغونډۍ یو خو د دغې د اصراف مخه نیول کېږي او همدارنګه دغه بیا اړو کسانو ته چې په کیمپونو کې پراته دي هغوی باندې دوی ویشي. تر اوسه پورې ځکه چې د دوه ورځې کېږي دا کمپاین شروع شوی، دغه لباسونه راغونډ شوي دي او ورته وعدې چې ځکه په هر کور کې دغسې دغه لباسونه شته چې د اغوستلو څخه اضافه واوسي. دوی وایي چې یو خو دغه د اصراف مخه ونیول شي، د ټولنیز رسنیو نه باید مثبته ګټه واخیستل شي، ځکه نن سبا زیاتره سیمو کې
کمپاین خو پیل شوی دی. خلک یې اوري، دغه اوس چې ما او تا خلک اوري، دوی د خپلې زړې یا هغه جامې چې دوی نور نه اغوندي چیرته راوباسي، چیرته یې واچوي؟ کوم مشخص ځایونه جوړ شوي دي؟
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ چې زیاتره ته معلوم دی او هغه خلکو ته چې دوی معیبینو سره مرسته هم کوله، د میتودیک په نامه یو دفتر دی، دغه ځای ورته مشخص کړی دی. لغه دوه ورځو راهیسې څوک چې وغواړي چې هغه لباسونه چې په کور کې اضافه وي او د اغوستلو نه اضافه وي، هغوی نور سره صدقه کې مرسته کې دغه مرکز سراوي میتودیک په نامه مرکز دی، دلته راجمع کېږي او دوی چې کله راغونډ شو بیا کیمپونو ته چې په لومړي قدم کې د شیخ نصري کیمپ دی چې هلته یو خواه هم سره شوي د ضرورت لري دغه لباسونه ته یو ژمنیو لباسونه ته نو دغه په پام کې لري چې په دغه کیمپون باندې په نوبت سره وویشي.
بله، شاه محمود شینواره له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو دوه خبريالان له کندهار او ننګرهار را سره وو چې په کندهار کې د امنیتي ستونزو او دغه راز په ننګرهار کې هم دی وی خیریه ماسټ له ورستي اقدام خبرولو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان بل ولایت هلمند ته ځو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې ملکي کسانو د وژل کېدو په اعتراض کې پل شوی مدني حرکت او اعتراض تېره شپه پای ته ورسید. که څه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول لګول شوې خیمه تېره شپه ټوله شوې، خو په دې اړه اعتراض کوونکي په دوو ډلو ویشل شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د سنگین له یوه قومي مشر سیف الدین سنگینوال او په هلمند کې د ټولو قومونو د یووالي د ټولنې له مشر محمد شریف عظیمي سره خبرې کړې دي. په پیل کې له ښاغلي سنگینوال څخه پوښتنه کړې چې تاسو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته د استولې پلاوي سره خبرې کړي، څه ژمنې در سره کړي چې خپل دغه مدني حرکت یا مدني اعتراض پای ته ورسوي؟ ښاغلي سنگینوال په ځواب کې وویل:
خبر داسی و چتیر شپار جمهور شخصاً مات زنگ ولی سبا بل سبا دغه سبار وسکیر لس بجه مستسر وی دوی کانفرنس لرو و دا موجود ده تدخل کو سره شریک کړ خلکو ته مو ولی چې څنګه پلان لرو لرونکو را ته ولی چې د رئیس جمهور سره موج بینو تر هغه ورسته کاغه مست کنات راکی موج به کولای شو ځکه مې څه خلې رسو ورسته یو پلاوی کوم چې د رئیس جمهور حیات راغلی او پلاوی شغه خپل د رئیس جمهور نمائندګي کوي جمهور خپل د شپې ماتم په تلیفون کې ولې چې هغه زما ډېر فوکولاده استاد دی هغه 450 ساله کې د جمهور ته موږ څه خواسته درلودلې هغه دا ویش په علم کې د سراسري امنیت سراسري سوله سربیره پر هغه دغه سراسري سولې چې موږ نن پر دې پیسه سره کړو په غزا کې شپرون دغه میزه پیښه شوې وه موږ بیا شي زخمیان دغه زیاره ولې دې خمه وبغل ته ولاړو دا شي موږ هلته ولاړو د دوی سره مو ولیدل څنګه موږ سره ولیدل مشوالو دوی هغه پیسه پر کړلې کوه صدر کړي اوس موږ نه وو مشوالو ویل چې موږ داسې پیسه کړه د رئیس جمهور استاذ دغه ستاسو هغه خواسته چې تر دې راهد مناسب دي دا چې رئیس جمهور سبا د پاکستان کوم هیئت راځي تاسو یو د کانفرنس نشي جوړول نو په همدې خاطر تاسو د رئیس جمهور وخت لري څو وخت سره مو پاتې شئ
نو دا رقم ګونګي مسلې ته څړول کولای شي تاسو چې دغه مدني حرکت مخه ونیسي
زه درته وایم چې دا غلارې کوم کې چې زموږ سره وسولار دي دوی هم په دې باندې ناراضه دي چې ولې داسې وسوله اما دوی موږ ته دا وعده راکړه وای ول چې هغه خواسته وي چې تاسو لري هغه موږ منو اما دا وو پر مخ باندې خط دي چې دا وایي ډېر خلک ورکړي
دا د نیو ټپیانو تازه ټپیانو مو ولدا په خوا پیښه ولې پیښه کړم
دا د نن دروسی راغلی دی په هغه ساحه کې چې خلکو پاتیاس پر هغه ځای بیا دغه ملي اردو د خواسته ټکان پر سوی دی د عبدالله خان خوریانی د جوړه لمسیان دي
دا تاسو ملګرو کې اکثره ناراض دي د خیمه د منځوړلو په خطر څه بکوي
نو مو ستنه وخت پورې ما څنګه جوړ کچیر دا غلط نور دوام وکړي موږ مجبور یو خپل لري نو ته نور دوام ورکړه دا غلط نور هم داسې ګونګ پاتې
تر ته تاسو څه وبر دلته
موږ د دې ځای سہولت ته وغوښتل چې تاسو راسي موږ آیاتان راغلي دي دلته یو فیصله وکړو د فیصلې لپاره وغوښتل تاسو باور په خدایو کې چې موږ لاړلو پاتې یعنی د غونډې لکه ختمیږي چې دوا د لپاره لاس پورته کی نه خبره کی یو پنځو کاسته پاکټونه په لاس کې ورکړل موږ د لاریون سولایز لاریون چې د پیننې پنځم ورځ د ماښام دی د پیسو د لپاره نو سیاسي اقدام نو کم سیاسي خوشتنې موږ نه وي صرف او صرف موږ مدني ژغ پورته کوي موږ خپل د بیان ازادي له چای رښتیام په لمن کې د بیان ازادي ست کنسته په اول ورځ کې موږ د ډیر د خوشي احساس کوي چې پرښتیام په لمن کې د بیان ازادي راژوندې سوی د افغانانو یعنی هلمندوالو کې یو احساس راژوندې سوی دی
نو اوس پرتوس باندې چا بشار راوستي چې خپل خدمات باندې جوړي او خپل اعتراض باندې جوړي
زموږ استاد بدبختانه هم چې زموږ استاد چې ځان بولي هغه دا چالتو لاړلو پاتیا دلته چرالو د دې تاسې ژغون اوري چې په سلو کې 15% ناراض دي ناخوشه دي په دې خیمه پیسې کول موږ د پیسو د لپاره نو درولې موږ د امتیاز لپاره نو موږ خپل مدني حرکت سولایز لارون ته دوام ورکوي او لا به ورکو
دا استاد څوک
استاد د هلمند ولایتي شورا او د ولسی جرګې ځینې ملګري ورسره یوځای سه خپل یو ګیم روان کړي
نو خپل ظلم ته د دوی په غشتنه باندې دلته خیمه نو درولې نو وسه څنګه د دوی په غشتنه لری کوي
نه لری کو په هغه صورت کې وی لری کو چې بیا به مولا سره پری کې به مسر پری کې بیا به کېدای شي لری کو
د هلمند سنگینو لسوالی د ملکی کسانو د وجل کې دود اعتراض دوه مشرانو چې زموږ خبريال ورسره خبرې کړې وې د هلمند پسنګین ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د وجل کې دوه په اعتراض کې پیل شوې مدني حرکت او اعتراض تیر شپه پای ته رسیدلې ده د ورسره هغه چې د ولایت د ولسمشر لخوا استول شوې پلاوی د اعتراض له غړو سره خبرې وکړې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
امان الله پایوند له اورزګان لیک چې د پاکستان هدف ملافظ الله لاست راوړل دي نه په افغانستان کې سوله ډاکټر اشرف غنی د نواز شریف په وادو نغولېږي محمد سعید د لوګر ولایت برک له ولسوالۍ څخه لیکي په افغانستان کې اوسنۍ جنگ د هند او پاکستان د ځکه طالبان پاکستان حمایه کوي او سیمه ایز پولیس هم هند عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي افغان مشران د احتیاط وکړي چې پاکستان په شیطانت او چل په اساس تاریخي دوست هندوستان خپه نکړي تاسو کولای شئ چې د افغان مخابراتي شرکت د 1300 شمیرې لارې د افغانستان د مختلفو مسایلو په اړه خپل پیغامونه راوستوي او موږ هم هاروم رو په خپلو پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او لوی خارونو کې د اف ام بسله شرې پنده څپه خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه هم معلومات لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ اورګ. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي و. وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لرو، خو د برېټانیا د صدر اعظم د نویو څرګندونو په باب هم واورئ چې په پام کې لري په اروپایي ټولنه کې د هېواد غړیتوب د برخلیک په اړه یو ټول پوښتنه وکړي. خو اوس به بیا هم مرزی احمد زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د نوی ډیلی له پرونی خبرداري وروسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه پوره ډاډ ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې د هیواد د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي او نړیوال جام ته به چمتو کړي. د بامیان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي دوی د حکومت لخوا د معیاري شهرک د پروژې د نمرو بیان شي ورکولای. د ایران ولسمشر وایي هیواد تر هغو پورې ثابت اقتصادي وده نشي کولای چې په نړیواله سطحه منځوي وي. د اوکراین په جنوبی ښار ادیسا کې پرون نوښت و 14 نوښت دغه 14 هغه ودانۍ ته نږدې شوې چې د اوکراین پوځي ځواکونو ته چې په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون پالو سره جنګیږي د مرستو رسولو چاري تنظیموي. او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپای ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتو په اړه یو ټول پوښتنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو د غراز به د بریتانیا د صدر اعظم له نوې څرګندونو خبر شي چې وای په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه د غړیتوب د برخلیک په اړه ټول پوښتنه کوي. خو تر دې مخکې به د پاکستان په قبایلی سیمه اورغزو ایجنسی کې د پرونی 14 له حاله خبر شي. په قبایلی سیمه اورغزو ایجنسی کې د والیبال په میدان کې د لوبي پر مهال 14 دی او ماشوم په ګډون لخت لګت څلور تنه وژل دي. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا اته تنه نور اټپین شوی چې د زینو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. دا 14 په هغه سیمه کې شوی چې ویل کېږي اکثریت اوسیدونکو یې شیعه ګاندي. نور حال له پیښه ور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق په راپور کې
د اورګزی ایجنسی ځای امنیتی چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یک شنبه پر ورځ ناوخته د کوز اورګزی ایجنسی مرکز ته نږدې په کلایا نومي سیمه کې د والیبال په میدان کې د لوبې پر مهال بمی چاودنه شوه چې په نتیجه کې لک تر لګه سلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنې ټپیان نږدې روختون او همدارس ځینې نور د کوهات مرکزی روختون ته لیږدولي چې د دوو ټپیانو روغتي حالت په کې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. دوی وایي چې لومړی معلومات داسې بریښي چې 14 دن کې مات لوړاندې په میدان کې ځای پر ځای شوی او د ریموټ کنټرول په ذریعہ لوزول شوی دی. په وژل شو کې یو ماشوم هم دی. د اورګزې ایجنسی یو تنظیمي خبريال چې په خېل نږدې سره له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
دا جی لوړ اورګزې ایجنسی لکه د کډې بازار الته کې یو سټیډیم دی حسین سټیډیم الته کې یو میچ روانو د والیبال میچ روانو په دوران کې یو پلانټډ بم د مکه شوی چې هغه کې په مکاني ځای وایي چې هغه کې 15 کسان مړ دي او 8 زخمیان دي. جبکې پولیټیکل انتظامیه وایي چې نه دی چې سلور کسان مړ دي. تقریبا زیادہ تر کسان دي هغه دې کوم هسپتال دی کلایا هیډ کوارټر هسپتال هغه ته منتقل کړي.
د کلایا دغه سیمه د حسیني ګړې په نامه هم یادېږي چې ډېرې اوسیدونکو شیعه ګاندي او په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم ګڼې بمی چاودنې او نورې تروریستي پېښې شوې دي. اورګزې ایجنسی د پاکستان ها قبایلی سیمه ده چې له خیبر پختونخوا خیبر ایجنسی او له کرم ایجنسی سره نښتې پولې لري. د دې سیمې ډېرې اوسیدونکو شیعه ګاندي او ویل کېږي چې دغلته د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکزونه هم شته دي. په اورګزې ایجنسی کې د والیبال په میدان کې دا 14 په داسې حال کې شوې ده چې تر دې مخکې د 2010 میلادي کال په جنوري کې هم د خیبر پختونخوا د لکی مروت خار اړوند سیمه کې د والیبال لوبې پر مهال ځانمرګي برید شو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي او له یو سلو شلو ډیټا پیان شوي. دا برید دغه مهال خیبر پختونخوا تر ټولو خونړی برید و. تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د پېښور په شاهین بازار کې موټر بم چاودنې نږدې 150 کسان وژلي و. دا یادونه وړ ده چې په اورګزو ایجنسی کې د والیبال د لوبې پر مهال د بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. Thank you.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو طول ورځ د سحر له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د برتانیا صدر اعظم په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب د برخلیک په اړه ټول پوښتنه په پام کې لري. په برتانیا کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب ضد غورځنګ پراخ شوی او حتی حاکم محافظه کار ګوند هم له دې کار سره مخالفت کوي، خو صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې برتانیا په اروپایي ټولنه کې له اصلاحاتو وروسته کولی شي د دې ټولنې غړی پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یا ټول پښتنه وکړي. کامرون پرون وویل د غوړی په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب د برخلیک په اړه له 2018 کال مخکې د برتانویانو رائے واخلي.
The referendum must take place before the end of 2017. If we could do that,
ټول پښتنه باید د 2018 کال پای ته رسیدو مخکې تر سره شي. کموږ دا کار لدې مخکې وکولای شو ډیر بخښ شم. څومره ژر چې زه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب او ټول پښتنه پرجمنه عمل وکړم هم راخاده. ډیوډ کامرون د روانې مې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د هغې ډلې تر فشار لاندې دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفت کوي. همداراز په عامو برتانویانو کې د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند محبوبیت هم په زیاتېدو دی، خو کامرون ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه به خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې دا اړیکې د برتانیا په ګټه دي.
Let's be clear, I'm always clear in politics, you should try and explain what it is you
راځي یو خبره واځه هکړو. په سیاست کې هغه څه چې غواړي تر لاسه کړي باید خلکو ته تشریح کړي، او څه چې زه د خپل هیواد برتانیا لپاره غواړم دا دي چې په اروپایي ټولنه کې باید اصلاحات راشي څو زمونږ لپاره ښه شي، او بیا دا چې موږ په اروپایي ټولنه کې پاتې شو ځکه موږ تجارتي اړیکو ته اړتیا لرو او دا مارکیټونه باید پرانیستي وي. موږ په نړۍ کې دا نفوذ غواړو او دا د برتانیا په ګټه ده. د کامرون د اصلاحاتو په پلان کې په اروپایي ټولنه کې د مهاجرو د مادي امتیازاتو کمول شامل دي، خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې ټاکل شوی په روانونی کې له کامرون سره کتنه وکړي په ډاګه ویلي دي چې د کارګرانو د آزادانه تګ راتګ ځپلو ته به اجازه ورنه کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میو منئ. په دې لړ چې تر دې د مارو جوړ خو خو بریلی وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کته سم خپل ورکشو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه ولګي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دا یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور له فاریاب موږ ته ټلیفون کړی دی او د یو ورکشوي په حق له معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. کتاسم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاند ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیان داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې زینو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې ویلي دي چې شته دي داسې کسان چې دوی بې ځایه زوروي. دغه کسانو ته یو بیا هم وایم چې ګرانو پرېږدي چې دغه زموږ محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو له لارې نه د دغو محترمو اوریدونکو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډیر به منځنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په دې له واورو چې د تاسو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ورور له فاریاب موږ ته لیږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په کله چې شپېته کلن دی معلومات لري او داسې هم ویل کېږي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري. د ده نوم یې نه دی اخیستی، خپل نوم یې هم نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب ولایت د کیساد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما سره یو نفر دی، دا 25 کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. ده ته زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 3 1 1 0 3 1 1 1 9 0 2 1 1 0 3 1 1 1 9. والسلام.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000420 1 1 5. تاسو موږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
بلې السلام علیکم، زه عبدالقیوم حیران د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د بلخیل ګاډي کلی نه تاسو سره د تلیفونه په کرخه وصل یم. زما یو اخ دی چې 15 کاله کېږي له کوره بداره کړی چې سلیم نمیږي. د هر چا ته پته وي دغه پیغام دی په خپله اوري. موږ سره دې په لوند شمیره زنګ ووهي. که چېرته موږ ته یې په لوس وکړو 15 لکه افغانۍ جزه سړي ته فی سبیل الله ورکوم. تلیفون شمیره مې دادو 0 1 1 4 5 5 5 5 8. یو پیغام می مخکې صوت کړی دی، دا یوازنی زما تلیفون دی چې ازادي رادیو ته یې کوم.
زه د فراه ولایت پرواز ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. زموږ یو هلک د محمد ولی په نامه د عبدالرحمن زوی دی، تقریبا 3 میاشتې ورک دی. هر چا ته کیفیته معلومه ده یا خپل دی هوري مسته دي په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسه. پروسه 2 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور په نوم د عین الله باندې څلور کاله د مخه ورک شوی دی. د علي محمد اکا زوی دی. که هر چا ته په د عین الله په اړه باندې معلومات وي او یا املا خپل دا غوري نو مهرباني دی وکي دا شمیره ته دی رنگ وي چه پر و چه پر درې پنځه درې پلور نه چه پر پنځه شماره یو ور بیا تکراروم چه پر و چه پر درې پنځه درې پلور نه چه پر پنځه و سلام هله د اشتاز نه پیغام نشر سي و سلام
السلام علیکم زمومن خان مسلم خیر او سرزی ولسوالی خیدن کایم جما یا مما دے تواب کو نندا سرزی ولسوالی سرزی دے کلی دا کار چا تپتا ہی جما دے پدیش وارا زنگو ہے سپر والا اسپاز نو پنزو اسپاز دری سپر پنزو
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زه زکریا د هلمند ولایت تګریشته ولسوالۍ د حاجی عبدالقیم د پمپ د منطقې څخه پیغام پرېږدم. زما یو اکا شاوخوا پنځوس کاله عمر کېږي چې ورک شوی دی. د میرویس په نامه دی، د برایم اکا فقیر زوی دی، د یوه ورور نوم یې خزان، د بل د پیر محمد، د بل د اسدالله. هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې خپله د هغې اعلان اوري ما ته دې په دغه شکایت ټلیفون وکړي. صفر اویا تر دېرش پنځه نوي صفر یوي شمیره یې ځلې بیا تکراروم صفر اویا درې دېرش پنځه نوي صفر یوي.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت مسکره ولسوالۍ نه ستاسو په اړیکه کې یم. زه اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته سلام، زما یو وخت شوی ورک دی درې کاله کېږي د عبدالستار په نامه دی چې د عبدالعزیز ماما زوی دی. کله په اړه مې څوک معلومات لري موږ ته دي په دغه شمیره زنګ ووهئ. دا د جانور استاد نمبر دی د شرګه صفر و صفر درې بیا صفر بیا و بیا درې بیا و بیا صفر دوه شمیره بیا و صفر و صفر درې صفر و صفر بیا و بیا صفر بیا دوه بله شمیره د صفر و سوه اته نوي څلور سوه نولس درې سوه یو شپېته. د ده په هکله موږ ته څوک معلومات لري د ستار میزې دا درې کاله کېږي د خپل کور نه دا راکړي موږ ته دې په دغه شمیره رنګ ووي دوه لکه افغانۍ بخشیشي ورسره کېږي. که چاته نه یې معلومه شوی دي مزاحمت نه راکړي، موږ ډېر پسې ستړي شوي یو موږ ډېر پسې ډېر کوي. چاته معلومات یې د خدای په وجه باندې د خدای په لحاظ باندې دي موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
زه عبدالرشید د هلمند ولایت د مدالي د ولسوالۍ د زرغون کلي څخه ټلیفون درسره کوم. د ورک نوم دی محمد رحیم، د پلار نوم یې دی محمد رنګین، د نیکه نوم یې دی آغا محمد. د هلمند ولایت اوسېدونکی دی. د ټلیفون شماره صفر اووه نه دوه شپږ پنځه صفر اووه یو.
السلام علیکم، مسجد احمد جن د کندهار د ولایت سم زنګر توالی. زما په دار اتلس کال کیږي چې ورک دي. د شهاب جن دي، د پلار نوم یې جلال جن دي. هر جو کړه د پاره معلومات درې یا دې په خپل د اجازه غوړې مرز دې پکا تشمه نه زنګ وي صفر او صفر صفر درې یو صفر شپږ اته صفر یو شمیره بیا وایم صفر او صفر صفر درې یو څلور شپږ اته صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا اتلس کلن دی، یو نیم کال راهیسې لا درکه شوی دی. عصابي تکلیف هم لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي نو انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ ووهي او خپله شیرین هم ترلاسه کړي. صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش شماره درته یو ځل بیا وایم صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نه دېرش. وسلام.
خپرونې ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې په نام د میر اشرف ولد وزیر محمد دوه کاله درې میاشتې کېږي چې د کندهار د سیمې څخه نادرکه شوی دی. که دی خپله دا اعلان اوري یا یې څوک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه نه اته صفر دوه نه څلور یو نه. د ټلیفون شماره یو ځلې بیا صفر و نه ات صفر دو نه سلور یو نه بهترام.
السلام علیکم زما محمد زید فراد ولاد خک سفید ولسالی د خوشکوی د کل څه خبره کو مزه وتندار دی په نامه د سور ساتل سکالو الګ دی د سور الګ دی د سلور کله کې د ایران په غره باندې تللی دی اس معلومات د نسه ک د مودین کاکا زید د شراب د علاءالدین ورور دی که دا په بارت څوک معلومات لري یا د چا سره د مهرباني دی کې په دا شپه د ما ته زنګ وي 0
0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││
حق لري یا به خپل ځنا आवाज اوري په دغه شمیره دی زنګ وي 0 0 0 3 9 0 3 2 0 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. سوال محمد دی پټیا ولایت د رحمت الله صلی الله علیه وسلم صحا کوم دورک ځان پروګرام ته خپل پیغام پریږم. دا چې زما ورور پنم د غازی او کله زما خلک کور وته یو ځای درک شوی دا زما ورور دا ځای تخپل نوم نه معرفي کوي. دې لپاره چې مسلمان ورو دی وویني او وی پیژني بازنه کې دادی درمیانه قد دی سترګې تقریبا شنې او د کی لاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخم شوی ده تزر یې شوی ده. دې زما غږ خپل اوري او یې دي ګاندي الان اوري معنوي ورورې له مخې دي شماره اړیکه ټینګه شي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې څخه سره جړې شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمه الله زابل ولایت ته شاګیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ اماماونه درکه سوی ده مکلانې میږي دغه یو دا یو نیم کال کېږي دغه کلاخېلو د کلي ده محمد منیر اکا مسای ده دغه زوی ده دغه یو ورور یې شمسلانې میږي بل فیضلانې میږي په دې اړه که چا معلومات و ما ته په د لمبر زنګ و سپر اویا 3 او بل لمبر سپر اویا شل نه اویا 3
بلې سلام علیکم زه زر عالم خبرېکوم د کابل ولایت خک جبار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور شوی ده شیر علي نوم دی او 10 به کېږي ملګري هغه خپله دی زما خو بس زمونږ سره دغه نمبر باندې 0 4 4 3 2 1 ځلې بیا نمبر وایم 0 4 4 3 2 1 که چاته معلومات وي همر نمبر باندې تماس نشي. ډېره مننه به اوسئ. خدای په امان.
بلې السلام علیکم زه نور آغا احمد زی خبرې کوم. زمونږ یو خپل کومه ده محسوب خان چې عمر یې کم او زیات 10 ده د دوادي ځینې باندې اوسېدونکی ده چې دا یو کال کېږي له کوره نه درکه ده کار چاته د ده په معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې د ده پلار ته په دې نمبر زنګ ووایي. ټلیفون شمېره ده 0 3 3 3 9 3 15 د ورک هلک نوم ده محسن الله.
بله السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د نوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی دا 10 کېږي چې ورک دی د لال محمد په نامه دی د حضرت محمد زوی دی د هلمند ولایت د نوې ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې پاتې یا د ده په هکله معلومات لري یا د ده سره اوسېږي یا چا سره ځای اوسېدلی یي او چا ته معلوم وي یا درک ور معلوم وي هغه ته موږ سره دې په دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي 0 4 4 4 9 6 1 اویا. هر مسلمان ورور ته موږ ته معلومات راکړي نو موږ به هغه ته د هغه سره مرسته وکړو، انعام به ورکړو، او تېره معلومات کې چا موږ ته وکړي، او موږ تر موږ ته داسې معلومات څه ویلي چې په ایران کې زما سره یو چا ویلي چې زما سره بندې دي، هغه سړی دې وکړي، موږ سره هغه سړی دې داسې وکړي چې د معلومات موږ ته داسې وراکي، مانا چې د اکاګانو نماینده څوک یا د ورونو د نورو ورونو نماینده څوک دي یا د ماماګانو نماینده څوک دي، دغه دغه معلومات چې رد کړي، نو هغه سړی ته موږ دغه دغه دی چې بېرته د هلته ورشي، دغه سړی دغه دغه سړي پوښتنه وکړي، هغه ما بس چرچرې بندلی دی په ایران کې ولبندې دي، معلومات یې څوک دي، نو د نور نماینده د ماماګانو د ورونو نومان څوک دي، دغه معلومات یې موږ ته راکړي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه خبر نامه.
سلام علیکم، زه مطیع الله مومند نگران ولایت د مومنداری ولسوالۍ د باسوال نه تاسو ته زنګ وایم. زمونږ یو دوست چې فضل کریم نومیږي، او دیرش کاله کېږي چې ایران ته تللی دی، اول د نسیم په نوم مشهور و، او د یس په خاطر نو اوس دغه دیرش کاله کېږي چې موږ ته هېڅ د په اړه معلومات نشته. که زمونږ دا غږ د خپل اوري یا د دغه غږ اوري، نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر واوې صفر سالور نوی پنځاوې دوه نوی کار چا موږ ته په دغه شمېره معلومات راکړو، نو موږ به د خپل شیرینی مور کو. سلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې مو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
سترگو لا دے اس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل